السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1494 لمریز کال د سنبلې 25مه نېټه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 14مې سره برابره ده. دا نیم ساعت خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د ډله ییز امنیت سازمان د افغانستان پر روان وضعیت جدي اندېښنه څرګنده کړې ده او دا هم اوري چې افغان چارواکي د امریکا د ولسمشر دا خبره تاییدوي چې افغانستان سږنی کال هم د نشه یي موادو د زیات تولید او قاچاق شاهد دی. د نورو مهمو تحولاتو مو هم خبرو خو په سر کې پام وکړئ. د دې ساعت مهمو خبرونو ته د افغانستان له داخل او بهر نړۍ څخه ګڼ شمېر شخصیتونو او ټولنو د ازادي راډیو د پخواني همکار او د هیواد د مخکښ ژورنالیست جاناقا الکوزي پر مړینه غمرازي څرګنده کړې ده. د افغانستان د خارجه جوړونې وزیر منصور نادری پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي سره کتنه وکړه او رپورټونه وایي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنگي الوتکو او بلډوزرونو لسګونه دوکانونه له منځه وړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان له داخل او بهر نړۍ څخه ګڼ شمېر شخصیتونو او ټولنو د ازادي راډیو د پخواني همکار او د هیواد د مخکښ ژورنالیست جاناقا الکوزي پر مړینه غمرازي څرګنده کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د مرحوم الکوزي مړینه د ژورنالیزم او بیان د ازادۍ په برخه کې یو لویه ضایعه بللې ده. خاغلی اتمر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د ډیموکراسۍ او د بیان د ازادي په برخو کې د جاناقا الکوزي هڅې ستاینې دي. د سرحدونو قبایلو د چارو وزیر محمد ګلاب منګل په پارلماني چارو کې د دولت استازي غلام نبی فراهي او زیات شمیر نورو دولتي چارواکو او د خبريالانو ټولونو هم د جاناقا الکوزي پر مړینه ژور خفګان څرګند کړی دی. دغه راز د ازادي راډیو سلګونو اوریدونکو د تلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې د جاناقا الکوزي پر مړینه خپل خفګان او غمرازي څرګنده کړې ده.
دوستانو تر بیا حاضر دو پر تاسو په لویو بخونکو خدای سپارو روغ خوښ او خوشاله اوسئ. مخکې داسې بحث وشو په داخله خبرونه په لومړۍ برخه کې چې 12 کاله ډیر وخت یعنی کولای شي چې ملت ځان
سره جاناقا الکوزي د ورپېښې ناروغۍ له امله د سه شنبه په سهار د 58 کلنۍ په عمر د اتریش د ویانا ښار په روغتون کې لدې نړۍ سترګې پټې کړې. د افغانستان د خارجه جوړونې وزیر سعید سعادت منصور نادری پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دي. د خارجه جوړونې وزارت څخه په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو لورو پر نورو مسئلو سربیره په افغانستان کې د کور جوړونې او خالي پراختیا په برخه کې د روسیې پر همکارۍ خبرې وکړې. د خبر پاڼې په وینا د روسیې ځانګړي استازي کابلوف په دې لیدنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د خپل هیواد چمتووالی په ډاګه کړ خو په عین حال کې په دې برخه کې امنیتي ستونزو ته هم اشاره کړې ده. راپورونه وایي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنگي الوتکو او بلډوزرونو لسګونه دوکانونه له منځه وړي دي. دا اقدام وروسته له هغې شوی چې پرون دغلته د پاکستان د پوست پر یو کاروان چاودنه وشوه. چارواکي وایي دا پیښه پرون د شمالي وزیرستان په وڼه ښارګوټي کې شوې ده. دا هغه سیمه ده چیرې چې وخت ناوخت د پاکستاني پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې کیږي. یو سیمه ییز چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پوځیانو پر کاروان په سړک ایښودل شوی ماینو چاودې چې لږ تر لږه 15 عسکر یې ټپیان کړل. د دې سیمې چارواکو ویلي پاکستاني پوځیانو له چاودنې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات کړي او هوایي مرسته هم غوښتې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړی چې د اوبو کمښت، بیکاري، انفلاسیون او په نشه یي موادو د روږدو کسانو د شمیر زیاتېدل د دې هیواد لپاره لوی ګواښونه دي. روحاني پرون د دې هیواد د انقلاب ساتونکو ګارد قمندانانو ته په وینا کې په دې اړه څرګندونې وکړې. حسن روحانی قومندانانو ته په وینا کې ویل چې د ایران دښمنان یوازې امریکا، اسرائیل او تورستان نه دي. نوموړي ویل هیواد نور دښمنان هم لري چې باید له ماتې سره مخ شي. هغه په دې لړ کې د اقتصادي رکود او د اخلاقي ارزښتونو د له منځه تلو یادونه وکړه. د ځینو اټکلونو له مخې د ایران د 80 میلیونه وګړو څخه 15 میلیونه د نشه یي موادو اړوند ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې په 2 نیټه یو بیړنۍ غونډه کوي څو د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه خپلو کې خبرې وکړي. دوی به د هغه پلان په اړه خبرې وکړي چې له مخې 160,000 هغه کډوال چې یونان، ایټالیا او هنګري کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده د دې ټولنې نورو غړو هیوادونو ته واستوي. په دې اړه د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه ونتوانېدل چې یو توافق ته ورسیږي. د اروپایي شورا په تیره غونډه کې د دې شورا مشر یو پلان وړاندې کړ چې له مخې باید د اروپایي ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه د کډوالو په منلو کې ځانګړې ونډه واخلي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.14، په کندهار کې آسمان ځای ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 14.14، په مزار شریف ښار کې آسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 10.19، په هرات کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.14، په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم د نن لپاره آسمان شین دی، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 16.14، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 28.1، په ګردیز کې به د تودوخې لوړه درجه 24.1 وي، او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 24.8 اټکل شوی ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مونږ لا اورئ. د ډلیز امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي د افغانستان خراب وضعیت د دې هیواد شمالي ګاونډیو ته هم ګواښ متوجه کړی دی. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د مخدره موادو وزارت د امریکا د جمهور رئیس دا څرګندونې تاییدوي چې په 2015 کال کې افغانستان د مخدره موادو د لویو تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو په لست کې دی.
مواد مخدر د تروریزم سره مستقیما ارتباط لري. په دې ارتباط کې افغانستان بیرته پاتې شوی ده. افغانستان نشي کولای چې دا معضله په خپل حل کړي.
اجرایي ریاست وایي د نړیوالې ټولنې له مرستو څخه د ښې ګټې اخیستنې او د هیواد د اقتصادي ودې لپاره باید وړتیاوې لوړې او د کورنیو تولیداتو د سطحې پر لوړولو تمرکز وشي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو. په دې خبري مجله کې له دې هم خبرې گئی چې د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا له خپل روسي سیال سره ټلیفوني خبرې کړي دي او ویلي دي چې د سوریې کړکیچ په اړه باید دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې ترسره شي. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه
والا ودس دا خوش مسئولیتونه زموږ په غاړه دي اوس نه کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 100.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شي. د ډلیز امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي د افغانستان وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابیږي چې ورسره د دې هیواد شمالي ګاونډیو ته هم امنیتي خطرونه زیات شوي دي. د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران پرون د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې راټول شوي وو او د افغانستان او سیمې پر وضعیت یې په خپلو کې خبرې وکړې. په اړه د نړیوالو رسنیو د رپورټونو مهمې برخې اجمل اند وړاندې کوي.
روسیه چې د ډلیز امنیت د سازمان مهم غړی هیواد دی، ولسمشر یې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی بللی. ولادیمیر پوتین د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د دې سازمان د مشرانو په غونډه کې وویل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په راتګ په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی. نوموړي زیاته کړې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو حالات نور هم کړکېچن شوي. د تروریزم ګواښونه زیات شوي او په افغانستان کې راټولې شوي افراطي وسلوالې ډلې ګاونډیو هیوادونو ته د ورتلو لارې لټوي. د روسیې ولسمشر وایي وروسته له هغې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي، ورسره یو ځای ګاونډیو هیوادونو ته د ګواښ خطر هم زیات شوی دی. د ولسمشر پوتین په وینا نور د داعش د وسلوالې ډلې ګواښ د عراق او سوریې په پولو پورې محدود نه دی پاتې. ولادیمیر پوتین وویل تروریستان د ډلې ایزې وژنې کوي، ولسونه د ګډوډۍ او قاطعۍ په لور بیایي، فرهنګي اثار له منځه وړي او امن مذهبي ځایونه ویجاړوي. نوموړي له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته د نشه یي موادو د قاچاق ګواښ هم زیاتېدونکی وباله. ویویل په افغانستان کې نړیوال ځواکونه نه دي توانېدلي چې په دې هیواد کې د تریاکو کار راکم کړي. د روسیې ولسمشر ټینګار کړی چې دوی د دې ګواښونو په زیاتېدونکي بڼه پوهیږي او د محدودېدو کومه نښه یې نه ویني. د ډلې ایز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د پراخو هڅو غوښتنه کړې. له دې غونډې وروسته په خپرې شوې اعلامیې کې ویل شوي په دې برخه کې مؤثر ګامونه او د نړیوالو هڅو پیاوړتیا کولی شي د دې خطرونو مخه ونیسي. دا یادونې وړ ده چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم وخت په وخت د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان ناکرارۍ د دوی تر پولو وراوختلی شي او د سیمې پر هیوادونو یې غږ کړی چې د افغان حکومت سره دې د هغه سخت دریځو ډلو په ځپلو کې مرسته وکړي چې یوازې افغانستان نه بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پیښ کړی.
د اجمل اند په رپورټ کې مو واورېدل چې د ډلیز امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي د افغانستان وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابیږي چې ورسره د افغانستان شمالي ګاونډیو ته هم ګواښ متوجه شوی دی. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د مخدره موادو وزارت د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما د څرګندونې تاییدوي چې په 2015 کال کې افغانستان د مخدره موادو د لویو تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو په لیست کې دی. اوباما په یو مکتوب کې د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته لیکلي چې د افغانستان په شمول د نړۍ 22 هیوادونه د مخدره موادو لوی تولیدونکي او صادرونکي دي. بین وخت کې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې له افغانستان سره د دې مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې مرسته باید په شفافه توګه مصرف شي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس اوباما له څرګندونو وروسته وایي چې د دې موادو د تولید او قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره شوې مرستې د انجوګانو لخوا په سمه توګه نه دي لګول شوي او د همدې له امله ښې نتیجې هم نه دي ورکړي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت یو پالیسي جوړونکی ورګان دی او په دې برخه کې د شو مرستو زیاته برخه د بهرنیو انجوګانو په واک کې وه او همدغو انجوګانو لګولې هم ده. د دې وزارت یوې مسؤلې وحیدې عدالت د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بارک اوباما د څرګندونو په هکله وویل:
ناامنی یکی از عوامل عمده پیش دریافت هست که در اتحاد که ناامن است.
ناامنی د مخدره موادو د زیاتوالی یو عمده لامل دی او هغه سیمې چې ناامن دي کوکنار پکې زیات کرل کیږي. بل ستونزه د بودیجې ستونزه ده. د وزارت کافی بودیجه نه لري چې لازمه مبارزه پرې وکړي.
مرمن عدالت وویل د دې وزارت لخوا د مخدره موادو پر ضد مبارزه شوي او نتیجه هم ورکړي، خو په دې لاره کې مؤثره مبارزه ډېر امکانات او ډېره بودیجه غواړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس اوباما ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید په نړیوالې ستونزې اوښته. اوباما دا هم ویلي هغه کیمیاوي مواد چې د مخدره موادو په تولیدولو کې کاریږي چین یې تولیدوي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې په څه باندې 2,24,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي چې دا اندازه د 2010 میلادي کال په پرتله زیاتوالی ښیي. دا وزارت دا هم وایي چې په 2010 میلادي کال کې 40 ولایتونه د کوکنارو له کښته پاک شوي و، خو په وروستیو کلونو کې په 15 ولایتونو کې بیرته د کوکنارو کار زیات شوی دی. کارپوهان په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید زیاتوالی د دې موادو پر ضد د مبارزې ناکامي ښیي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مواد مخدر د تروریزم سره مستقیما ارتباط لري. په دې ارتباط کې افغانستان بیرته پاتې شوی ده افغانستان نسی کولای چې دا معضله په خپل حل کړي. دا په منطقه کې او جامع جهاني سره مستقیم ارتباط لري چې د دې په مقابل کې باید مبارزه وسی.
د امریکا جمهور رئیس اوباما دا هم ویلي چې ملګری ملتونه په پام کې لري د راتلونکي کال د اپریل په میاشت کې د دې موادو پر ضد نړیواله مبارزه پیل کړي. کارپوهان تاکید کوي چې که نړیواله ټولنه په دې مبارزه کې له افغانستان سره لازمه مرسته ونه کړي، دا مبارزه به بیا هم نتیجه ورنه کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان له داخل او بهرنۍ څخه ګڼ شمېر شخصیتونو او ټولنو د ازادي راډیو د پخواني همکار او د هیواد د تکړه ژورنالیست جاناقا الکوزی پر مړینه غمرازي او خواشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان د خارج جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره وکتل او په افغانستان کې د کور جوړونې پر موضوع ورسره خبرې وکړې. ریپورټونه وایي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه قابلې سیمه کې د پاکستان جنګي الوتکو او بلډوزرونو لسګونه دوکانونه له منځه وړي دي. دا اقدام وروسته هغې شوی چې پرون دغلته د پاکستان د فوج پر یو کاروان چاودنه وشوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکوي چې د اوبو کمښت، بیکاری، انفلاسیون او په نشه یي موادو دروغدو کسانو د شمیر زیاتېدل د دې هیواد لپاره لوی ګواښونه دي. او د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر د میاشت په 28 نیټه یو بیړنۍ غونډه کوي څو د کډوالو د پراخېدونکي بحران پړه په خپلو کې خبرې ترسره کړي. د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د روسیو تحولاتو په خاص توګه په غزنی ولایت کې د مرکزي محبس د ماتېدو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. سلطان محمد سرور د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د غزنی په محبس باندې د طالبانو د وروستي برید او په نتیجه کې یې د څه د پاسه 350 بندیانو د تیښتې په اړه لیکنې خپرې کړي دي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو په دغه برید کې د مجهزو کماندو په څیر عمل وکړ. ورځپاڼه وړاندې لیکي دغه برید د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته د دوی تر ټولو لوی برید و. ورځپاڼې د افغان چارواکو دا خبره هم راخیستې چې وایي د غزنی له محبسه د طالبانو لوی کسان نه دي تښتېدلي، خو د طالبانو یو ویاند بیا ورځپاڼې ته ویلي چې د دوی یو شمېر لوی کسان هم تښتېدلي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې په یو نازک حالت کې د غزنی په محبس برید او ورڅخه د 355 بندیانو تیښته په داسې حال کې شوی چې د افغانستان ګڼې سیمې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا لیکي چې د غزنی په محبس برید کېدای شي موده پخوا پلان شوی وي. د غزنی د ولایتي شورا یو غړي نصیر احمد فقیری ورځپاڼې ته ویلي چې داسې نښې نښانې شته چې طالبانو د دغه برید لپاره موده مخکې پلان جوړ کړی و. هغه دا هم ویلي چې استخباراتي چارواکو جارحه وسله چې د محبس له کړکیو، هندارو او دروازو څخه جوړه سوې میندلې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د غزنی د ولایتي شورا د همدغه غړي دا خبره هم راخیستې چې وایي د غزنی محبس حتی په سلو کې لس هم یو معیاري زندان ته ورته نه دی. دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال طالبان په محبس برید او سلګونه زندانیان خوشې کوي. په 2008 کال کې هم د کندهار په محبس باندې د طالبانو په برید کې 15 محافظین ووژل شول او 1200 بندیان وتښتېدل. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د غزنی په محبس د وروستي برید په هکله لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي چې دغه برید افغان امنیتي ځواکونو ته یو کلک ګزار ګڼل کیږي. وال سټریټ ژورنال لیکي چې له دغه بریده وروسته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې آیا افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو له مرستې پرته د خپلو محبسونو امنیت ساتلی شي که نه. ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله لیکي چې داسې نښې شته چې کېدای شي دغه برید مخکې له مخکې ځکه هماهنګ شوی وي چې له بریده مخکې بندیانو د محبس په انګړ کې مظاهره کړې وه. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان استخباراتو شاوخوا 40 کسه خطرناک بندیان له بریده مخکې له دغه محبسه نورو ځایونو ته انتقال کړي وو.
اجرایی ریاست وای د نړیوال ټولنې له مرستو څخه د ښې ګټې اخیستنې او د هیواد د اقتصادي ودې لپاره باید وړتیاوې لوړې کړي او د کورنیو تولیداتو د سطحې پر لوړولو هم باید تمرکز وشي. عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ د وزیرانو شورا یوې فرعي اقتصادي کمیټې ته وویل چې د نړیوالې ټولنې د مرستو کمېدل یو طبیعي امر دی او ټینګار یې وکړ چې باید د تمویل نورې لارې چارې ولټول شي. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د امنیت د تامین پرته اقتصادي پراختیا امکان نه لري.
اجرایه ریاست وایي چې لا هم نړیواله ټولنه له افغانستان سره په خپلو مرستو تعهد لري او حکومتي ادارې باید له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې عملي لاسته راوړنې ولري. عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ د وزیرانو شورا فرعي اقتصادي کمیټې لومړنۍ ناستې ته د وینا پر مهال د کاري زمینو په برابرولو، د کورني تولیداتو د سطحې په لوړولو او د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمیدو سره د تمویل په بدیلو منابعو ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله په دې ناسته کې اړوندو یو شمېر ادارو او وزیرانو ته وویل افغانستان ته د نړیوالې ټولنې مرستې به کمې شي او موږ باید دا څرګند کړو چې د دغو مرستو د استفادې وړتیا لرو.
نړیوال ټولنې مرستې به د تیر په څیر په هغه سطح نه پاتې کیږي او دا یوه طبیعي مسئله ده. نړیوالې ټولنې ته نور لومړیتوبونه پیدا شوي دي. موږ باید په ځان کې دا وړتیا پیدا کړو چې وکړی شو له دغو مرستو ښه ګټه واخلو او په دې برخه کې حساب هم ورکړو. د دغو مرستو د کمیدو په صورت کې کولی شو چې تر یوه حده مخنیوی وکړو چې له نړیوالو سره په خپلو کړو ژمنو کې ثابت قدم پاتې شو.
با اونا ثابت قدم بمانیم.
اجرایه رئیس په اقتصادي برخه کې لاړوند او دولتي درو غوښتل ترسو خصوصي سکتور پراختیا ته توجه زیاته کړي، خو په عین حال کې ویل د ملي وحدت حکومت د کار په پیل سره شپږ سوه یو پراختیايي پروژو له جملې څخه چې درول شوي وي اوس په 201 اتیا پروژو باندې دویم ځلي کار دوام لري. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له څه مودې راهیسې داسې انتقادونه موجود و چې حکومت د اقتصادي برخې د پراختیا لپاره هغې ژمنې چې خلکو ته ورکړې وې عملي کړې نه دي. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې امنیت ښه نه شي امکان نه لري چې اقتصاد پراختیا پیدا کړي.
دوی باید لومړی په هیواد کې د امنیت او ثبات د تامین هڅې وکړي او د دې ترڅنګ باید اقتصادي برخې ته هم پام وکړي، خو د امنیت د تامین پرته اقتصادي وده او تولیدات امکان نه لري. د امنیتي وضع په خرابېدو سره کورنی عواید هم کمښت پیدا کوي.
د ملي وحدت حکومت چارواکي بیا ټینګار کوي چې له خلکو سره به خپلې کړې ژمنې عملي کړي، خو افغان څېړونکي وایي چې په تېرو دیارلسو میاشتو کې حکومت خلکو سره چې کومې ژمنې کړي عملي کړي نه دي او خلک په دې حکومت باور نه لري. دوی وایي چې د ملي وحدت حکومت باید د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې چټکې کړي.
تاسی زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتې د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړې دي. دا خبره د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤولې مسؤلانو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. په دې اړه تازه خبرونه وایي چې د خوست ولایت د تڼۍ اوسیدونکو پریکړه کړې ده چې وروسته به نجونې په بدو کې نه ورکوي. په عین وخت کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې سږ کال په دې پیښو کې د تیر کال په مقایسه 12% کې کموالی راغلی دی. تفصیل رحان محمد سین څخه اورو.
که څه هم پر حکومت انتقاد کیږي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي، د ښځو د چارو وزارت وایي چې په دې برخه کې د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلې هیلې نیکزاد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مرکز او ولایتونو کې د دوی لخوا د خلکو د پوهاولو پروګرامونه، سیمینارونه او داسې نور فرهنګي کارونه روان دي او سره له دې چې ښې نتیجې ورکړي، خو دا دود لا په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی.
وزارت سربیره پر دې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه یې د رسنیو له لارې لرل، په مختلفو ولایتونو کې خلکو ته د پوهاوي پروګرامونه سیمینارونه دایر کړي. د همدې له امله اوس کورنیو ته د موقع برابره شوې چې مدني بنسټونو ته راشي، مشورې واخلي او خپلې ستونزې حل کړي.
مېرمن نیکزاد دا هم وویل سره له دې چې په بدو کې د نجونو او ښځو ورکول په شریعت کې جایز نه دي، د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي په اړه د جمهور رئیس توشیح شوی فرمان په ټول هیواد کې پلی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د خوست ولایت د تڼیو د ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشرانو پریکړه کړې ده چې وروسته له دې به نجونې او ښځې په بدو کې نه ورکوي. دوی دا پریکړه هم کړې چې که هر څوک له دې پریکړې سرغړونه وکړي د خلکو له ډلې او دود او دستور څخه به ګوښه کړی شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره په تلیفون خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سوریې کړکېچ د دواړو لورو د خبرو اترو مهمه برخه وه. اجمل اند پر رپورټ لري.
دا په تیرو لسو ورځو کې درېیم ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا په دې خبرو اترو کې جان کیری هڅه کوي څو د بشر الاسد له رژیم سره د روسیې د پوځي مرستو دلایل معلوم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د بشر الاسد له رژیم سره د پوځي مرستو دوام یوازې د سوریې د کورنۍ جګړې د اوږدېدو سبب کیږي. تر دې ټلیفوني خبرو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې سره د خپل هیواد د پوځي مرستې دفاع کړې وه. پوتین ویلي وو له دمشق سره له همکارۍ پرته د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش نشي ماتېدلی او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي وو چې په دې برخه کې د روسیې پر پل پل کیږدي. بلخوا د ولسمشر بارک اوباما اداره د بشر الاسد حکومت ته د روسیې د پوځي مرستو لیږد او د سوریې له رژیم څخه د روسیې ملاتړ په غوسه کړي. په هغه وسلو کې چې روسیې دمشق ته استولي زغروال ټانکونه هم شامل دي. روسیې پر وسلو سربیره پوځي سلاکاران، تخنیکي کسان او د کور جوړونې ډلې هم سوریې ته لیږلي. په عین حال کې روسیې د سوریې په لازقیه ساحلي ښار کې د یوې پوځي هوایي اډې پر پراخولو هم کار کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست خبریالانو ته ویلي ښایي ولسمشر بارک اوباما په دې اړه خپله له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي او دا امکان شته چې دواړه ولسمشران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ خپلو کې وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چې د دې اونۍ په پای کې جان کیری لندن کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فلیپ هامون سره ګوري چې د سوریې مسله به یې د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر د جمعې له ورځې د یک شنبې تر ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به یې جان کیری د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر عبدالله بن زید سره هم د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. برطانیې ته په سفر کې جان کیری د کډوالو په بحران چې اروپایي ټولنه یې ورخطا کړي هم له چارواکو سره غږیږي. روسي چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین پر کړکېچ هم خبرې شوې خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
د ژوند رنگونه
نوم چې ده
نوم ایمال
ایمان
ایمال
ایمال
او
شادي کوم ځای یې
مونږ د شبرغان
څه کوي
دلته دکاندار یې
څومره وخت کیږي دکان مو جوړ دی
دلته 15 کال کی
15 کال
او
نو ته به څو کلو نو ته خو ځوان
یو هیو 30 کال
شا یعنی نو 12 دیار لس کال نه کی راغلی دکان مو څنګه دی مشهور دی پلار مو
او پلار مو مونږ پلار نه کس دام د نکولو کس بم دا دکانداري وظیفه ده څنګه
او دکان مو دا پښتونستان واټ کې دی وخت
پښتونستان واټ کې د سروري مارکیټ کې مونږ حساب اومده د مونږ ولایتونو دمال ورکو لګه سلور د سلایتونو د مونږ نه مال زی
ښا یعنی غټ شرکت دی
تاسو او کنه مونږ حساب اومده حساب ده
پانتون چی شه دی ویلی کنه
والا پانتون ارسم خلاص کړی دی
چی شه دی ویلی دا خان دی چې ور سره لګه چی کچې ټوکی کوي
او والا خو پانتون هم نه دی ویلی خو دولسم هم خلاص کړی
خانو پانتون دی ویلی ونه ویلی
والا وخت پیدا نشي
اوس خو وخت شته کنه
اوس وخت شته خو مونږ سپینګیری شو
سپینګیری خو نه یې حوصله به دي ختمه
او والا خو اوس بیخي حوصله هم نشته وخت هم نه لرو اوس بیخي نو
خو والا د تاسې غوندې ځوانان چې سپینګیری ګوري هغوی ته ښه بهانه جوړېږي وایي نننی ځوانان چې دي وایي بس دې کار نه دي
والا اوسې دا خو اوس مسولیتونه زموږ په غاړه دي اوس نه کېږي
بل څوک نشته چې ته پوهنتون ته لاړ شي هغه دکان کې کښېني
نه والا نور داسې نفر نه لرو
څنګه نور وروڼه مشران څوک نشته یا
کشته مشران هم شته دي خو هغه هم دکان دکانداری کی خمنګ هم دکانداری کو
یعنی ډیر دکانونه لری کڅه
او غنو فضل خو ولس دکان لرو
ښه دا خو سخت ده شهر یو
کنه
نو خو سړی یو شاګرد ونی سي
شاګردان هم شګنه شاګرد
باور نه کوي
شاګردان خو خپل کار کوي نو
نہ کا باور نہ کہ جی
باور پیون چ باور ون لری نو شاگردان بس سگن نسی
وایم چ شاگرد کا وستی کنا بیا خود لیشی کنا
خوز منگا بیخی وست نکی گی منگا کشرانو بانے دغه کڑی دی چ اغن پری دی چ بی تعلیم پات چی ا بارے منگا تاس منگا کشران چ دیورو نہ پانتون ارس پی وای منگا بانے ا کوشش کیو چا گا بی سواد پات نسی منگا خوز پیلن لیل خطا شوی دا
نا والا ت جوان یاسی دی بس زڑ بہل لیکا
او والا نہ دا خو
کار سره دی خوشاله يم دغه کار
باندې شکر الحمدلله او خوبه کی خوشاله يم
بس پکې خوشاله اوسې
مهرباني کور ودان خدای په
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریونی مې بجې کیدونکې دی امید مرزبان درته دوهمه سهارنۍ خبري مجله وړاندې کوي
با تشکر رضوان مراد و با سلام و صبح بخیر به شنونده های عزیز من امید مرزبان در این مجله خبری تا ساعت 8 با شما خواهم بود در این جریان از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان با شما خواهم گفت مسئله یک در این برنامه با آن خواهیم پرداخت نگرانی اعضای کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی از وضعیت امنیتی افغانستان هست گزارش های خبری دیگر هم داریم و اما در آغاز این مجله سرویس خبری وزیر شهرسازی افغانستان با نماینده خاص روسیه برای افغانستان در مسکو دیدار کرده است. وفات جان آقال کوزهی گوینده ورزیده رادیو آزادی شمار زیاد از مردم از جمله خبرنگاران مقامهای دولتی فعالان مدنی و رسانه ها را متاثر ساخته و جامعه مدنی و شورای ولایتی کاپیسا انفجار روز گذشته در بازار ولسوالی علسای را محکوم کردند. تفصیل خبرها وزیر امور شهرسازی افغانستان سید سعادت منصور نادری دیروز با نماینده خاص روسیه برای افغانستان زمیر کابلوف در مسکو ملاقات کرد. این دو مقام بلند رتبه در مورد گسترش روابط تجارتی صحبت کرده و مخصوصاً بر همکاری روسیه در بخش خانه‌سازی در افغانستان تمرکز کردند. در اعلامیه وزارت شهرسازی افغانستان آمده است نماینده خاص روسیه برای افغانستان زمیر کابلوف گفته که کشورش برای سرمایه‌گذاری در افغانستان آماده است. کابلوف همزمان با این به مشکلات تهدیدهای امنیتی در افغانستان نیز اشاره کرده. وزیر شهرسازی افغانستان در یک سفر 3 روزه به روسیه رفته است و قرار است امروز به کابل برگردد. وفات جان آقا گوزهی گوینده ورزیده رادیو آزادی شمار زیادی از مردم از جمله خبرنگاران مقامهای دولتی فعالان مدنی و رسانه ها را متاثر ساخته است. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، غلام نبی فراهی وزیر دولت در امور پارلمانی، گلاب منگل وزیر امور سرحدات و قبایل، رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان، کارشناسان امور سیاسی و خبرنگاران به رادیو آزادی پیام‌های تسلیت فرستادند. همزمان با این ننات پیج رئیس عمومی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد و مدیران نزدیک به 30 شعبه نشراتی این رادیو به خاطر مرگ جان آقال کوزه ابراز تأثیر عمیق کرده و به همکاران، دوستان و اعضای خانواده او ابراز تسلیت کردند. جان آقال کوزه نیمه شب سه‌شنبه در سن 58 سالگی به علت بیماری سرطان در یکی از شفاخانه‌های اتریش درگذشت. همزمان با این خبر دیگر به دست رادیو آزادی رسیده که دکتر موفق و شناخته شده افغان در کشور آلمان توریالای انگار هم چشم از جهان پوشید. توریالای انگار که قبلا در یک شفاخانه آلمان به حیث سرطبیب کار میکرد و از افتخارات افغانستان بود، فرزند فیض محمد انگار بود که از اعضای سرشناس جنبش مشروطه خواهی و ویش زلمیان شمرده میشد. جامعه مدنی و شورای ولایتی ولایت کاپیسا انفجار روز گذشته را در بازار ولسوالی علسای این ولایت محکوم کردند. در این انفجار دو نفر ملکی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. جنرال عبدالکریم فایق قماندان امنیه ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت که طالبان مسئول این ماین‌گذاری هستند، اما به طور رسمی تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. و حالا هم از رویدادهای جهان. وزیران داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک جلسه اضطراری روز سه‌شنبه آینده با هم گفتگو می‌کنند. موضوع مورد بحث آنها پیدا کردن راه حل برای بحران پناهجویی در اروپا است. وزیران داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره برنامه بحث میکنند که به اساس آن 120 هزار پناهجو از یونان، ایتالیا و هنگری باید به کشورهای دیگر انتقال داده شوند. کشورهای جمهوری چک، سلواکیا و هنگری با این برنامه مخالفند، زیرا به اساس آن همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجبور به پذیرش شماره مشخص پناهجویان میشوند. رئیس جمهور ایران حسن روحانی هشدار داده است که کمبود آب، بیکاری، انفلاسیون و مشکلات چون اعتیاد به مواد مخدر جمهوری اسلامی را تهدید می‌کنند. روحانی دیروز در یک سخنرانی با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در این مورد صحبت کرد. روحانی گفت دشمنان ما تنها صهیونیست‌ها، آمریکا و تروریستان نیستند و ایران دشمنان دیگر هم دارد که باید شکست داده شوند، از جمله انفلاسیون، رکود اقتصادی و از بین رفتن ارزش‌های اخلاقی. رئیس جمهور ایران افزود اعتیاد به مواد مخدر و موارد طلاق زوجین دشمنان خطرناک استقلال ایران و نظام اسلامی این کشورند. نظر به تخمین ها از جمله 80 میلیون نفوس ایران، 5 میلیون آنها به مشکلات مربوط به مواد مخدر دچارند. روحانی از قوای مسلح ایران خواست که در حل این مشکلات به حکومت کمک کند. هلیکوپترهای جنگی و بلدوزرهای پاکستانی ده‌ها دکان را در مناطق ناآرام قبایلی این کشور تخریب می‌کنند. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که دیروز یک کاروان نظامی پاکستان مورد حمله قرار گرفته و 5 سرباز این کشور مجروح شدند. مقامات پاکستانی می‌گویند این حادثه در شهر وانه در وزیرستان شمالی، جایی که قوای دولتی با طالبان پاکستانی درگیر هستند، رخ داده است. یک مقام محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در روی سرک در وقت عبور کاروان نظامی حداقل 5 سرباز زخمی شدند. با گفته این مقام محلی، قوای امنیتی فوراً عملیات جستجو را شروع کرده و خواهان کمک هوایی شدند. مقامات حکومت محلی، ماموران استخباراتی و مردم محل میگویند که هلیکوپترها مارکت شهر وانه و سرک را که از آنجا میگذرد بمباران کردند و سپس بلدوزرها آمده ده‌ها دکان را که احتمالاً توسط شورشیان به حیث سنگر از آنها استفاده میشد ویران کردند. و مرحله گروهی لیگ فوتبال قهرمانان اروپا دیشب با چند بازی دیدنی آغاز شد. ریال مادرید با هتریک کریستیانو رونالدو رقیب اوکراینی شختر دونسک را 4-0 شکست داد و پاریس سن ژرمن با حضور زلاتان ابراهیموویچ در برابر مالمو با پیروزی 2-0 رسید. تیم وولفسبورگ آلمان رقیب روسیش سی اس کا مسکو را 1-0 شکست داد و اتلتیکو مادرید در برابر میزبان خود غلطسرای با پیروزی 2-0 رسید. منچستر سیتی از مهمان خود یوونتوس 2-1 یک شکست خورد و سویا 3-0 بروسیا دورتموند بروسیا مونشن گلادباخ را از پیش رو برداشت.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 ساعت 7:38 دقیقه با وقت افغانستان است. اگر در این مجله خبری ما را همراهی کنید، از این رویدادها با تفصیل می شنوید. وضعیت امنیتی افغانستان موضوع قابل نگرانی به اشتراک کننده های نشست سران کشورهای عضو سازمان امنیت دسته جمعی بود. جامعه مدنی و مردم کاپیسا به انفجار دیروز در این ولایت عکس العمل نشان دادند. وزیران خارجه آمریکا و روسیه بحران سوریه را به بحث می گیرند. گزارش های خبری دیگر هم داریم و در برنامه رنگ های زندگی با جوان صحبت می کنیم که در مقابل کمیته ملی المپیک دکان دارد.
به یک طرف نفقه فامیل سوادگه یک خواستم یک کاروبار مصرفیت داشته باشم و چون که نزدیک کمیته المپیک است دیگه به می خاطر یک دکانه کوس کردیم. شکر خداوند است کاروبار خوبه.
با سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی میگویند که وضعیت افغانستان هر روز بدتر میشود و تهدید امنیتی آن به کشورهای همسایه شمالی هم بیشتر شده. سران کشورهای عضو این سازمان دیروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان جمع شده و نگرانی های خود را در مورد وضعیت در افغانستان ابراز کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از سعید سمی عباس.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اظهار می‌دارد که با افزایش نفوذ گروه افراطی دولت اسلامی در افغانستان وضعیت در این کشور بدتر شده است. ولادیمیر پوتین در این مورد دیروز در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سخن گفت. رئیس جمهور روسیه اظهار داشت متاسفانه با خارج شدن واحدهای قوای خارجی از افغانستان وضعیت در این کشور رو به وخامت نهاده، خطرات ناشی از تروریسم بیشتر شده و این گروه های افراطی به کشورهای همجوار افغانستان هم رخ نمی کنند. خطر روز به روز بیشتر می شود چون در پهلوی گروه های افراطی و تروریستی در افغانستان اکنون گروه دولت اسلامی هم فعالیت خود را در این کشور بیشتر ساخته است. با گفته رئیس جمهور روسیه تهدید این گروه افراطی دیگر در سرحدات سوریه و عراق محدود نمانده است. با گفته رئیس جمهور روسیه تروریستان قتل‌های دست جمعی را انجام می‌دهند، ملت‌ها را به هرج و مرج و قحطی سوق می‌دهند، آثار فرهنگی و اماکن امن مذهبی را تخریب می‌کنند. و همچنان افزود تهدید مواد مخدر هم افزایش یافته و به عقیده وی تلاش‌های قوای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان نتوانسته جلوی تولید تریاک را در این کشور بگیرد و این مبارزه نتیجه دلخواه نداشته است. رئیس جمهور روسیه تاکید نمود آنها می دانند که این تهدیدها چگونه هر روز بیشتر می شوند و علامتی برای محدود شدن آنها دیده نمی شود. سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی دیروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان خواهان تقویه تلاش‌های جامعه بین المللی برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی و گروه دولت اسلامی در افغانستان شدند. در اعلامیه‌ای که بعد از اجلاس سازمان امنیت دست جمعی به نشر رسیده آمده است که تقویه اقدامات بین المللی و گام‌های مؤثر در این راستا می‌توانند از این خطرات جلوگیری نمایند. با گفته آنها سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی و افراطی رادیکالیسم سیاسی، دینی و اجتماعی را تحریک و تقویه می‌کنند، به جنایات بین‌المللی راه را باز می‌کنند و پایه‌های دولت و مؤسسات قدرت را تکان می‌دهند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
وفات جان‌آقا کوزه گوینده ورزیده رادیو آزادی شمار زیادی از مردم از جمله خبرنگاران، مقام‌های دولتی، فعالان مدنی و رسانه‌ها را متاثر ساخته است. حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، غلام نبی فراهی وزیر دولت در امور پارلمانی، گلاب منگل وزیر امور سرحدات و قبایل، رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان، کارشناسان امور سیاسی و خبرنگاران به رادیو آزادی پیام‌های تسلیت فرستادند. همزمان با این نینات پیج رئیس عمومی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد و مدیران نزدیک به 30 شعبه نشراتی این رادیو به خاطر مرگ جان آقا الکوزه ابراز تأثیر عمیق کرده و به همکاران، دوستان و اعضای خانواده او ابراز تسلیت کردند. جان آقا الکوزه نیمه شب سه‌شنبه در سن 58 سالگی به علت بیماری سرطان در یک از شفاخانه‌های شهر اتریش ویانا درگذشت. او در پهلوی گویندگی بار و گزارش‌های خبری مجری یکی از معروف‌ترین برنامه‌های رادیو آزادی در امواج آزادی بود. احمد سعیدی یکی از کارشناسان سیاسی که بارها در این برنامه شرکت کرده یکی از خاطرات خود را می‌گوید.
با عالمی از درد و اندوه، با عالمی از غم و تأثیر، خبر مرگ ناوهنگام جان آقا الکوزه، یک ژورنالیست آگاه، وطن‌دوست، خداپرست، ژورنالیستی که ارمان‌هایش اطلاع رسانی موثق برای بشریت بود. از جمله خاطراتی را که من هرگز فراموش نخواهد کردم، یکی از روزها به بس اندکی ناوقت‌تر رسیدم، گفتم به الکوزه، گفتم که عفو میخواهم، راوندان بود، گفت که نه، با شما مسئولیت پذیر باشیم، باید خود وقت برسونیم. مامورین دولت که وقت وعده میدن ناوقت دیرتر میرسن عیبی ندارد، ولی ما شما در مقابل مردم خود رسالتی داریم.
شنونده های رادیو آزادی نیز با شنیدن خبر وفات جان آقال کوزه متاثر شدند و تنها در جریان دیروز صدها پیام تسلی از راه های مختلف به رادیو آزادی فرستادند. چند پیام از شنونده های را می شنویم که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کردند.
به خاطر جگرخونی از جان آقال کوزه بسیار صد خبر ناگوار از ایر کشنیدم، بسیار صد جگرخون شدم. خدا مغفرت کنه یار گرانه. شخصی بود که در حساب خبرنگاری، به حساب پرسش، سوال، جواب، خصوصا از 3 تا 5 بجه یه دنی در 12 سال شده که من گوش میگرفتم. یک رادیو صدای دیره به حساب ما خواهش میکنم که صدای دیره اگران پروگرام ها در بارن که خدا رسیدشون مرا خانه قسم دیگر خون ساختا که بیخی به حد بیان نازم.
بله، السلام علیکم، اسم سبقت لاغذی از علاق پکتیال سوره خلپایم گذاشتیم. این مرگ جان آقا علی‌کوزه ما را بسیار خفه ساخت. مرگ جان آقا علی‌کوزه را برای تمام مردم افغانستان تسلیت میگم و برای خانواده‌شون از خداوند دربای خداوند جزا تسلیت و میخواهم.
زمان طفولیت من یاد سنم 8 الی 9 ساله بودم، صدای دلنوازی از طریق رادیو ملی میشنیدم. وقت معنیش آن وقت و ایش جناب با این شخصی آل قدر و صدای دلنوازش همیش گوش میدادم و میشنیدم. 5 هفته میشید که صدای از امواج آزادی نمیشنیدم. واقعا ما میگفتیم کجاست، بلکه بدبختانه فعلا جان آقا در پالوی ما و همراه ما نیست. باز هم از بارگاه ازوی تانا بهشتی برین برش میخوایم.
تشکر از پیام های تسلیت همه شما عزیزان. شماره کسانی که از طریق SMS به شماره 818 پیام فرستادن هم کم نیست. روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم پیام های زیاد دریافت کرده ایم. حالا به نیمه این مجله خبری رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم. وفات جان آقال کوزه گوینده ورزیده رادیو آزادی. شمار زیادی از مردم از جمله خبرنگاران، مقامهای دولتی، فعالان مدنی و رسانه ها را متاثر ساخته است. جامعه مدنی و شورای ولایتی ولایت کاپیسا انفجار روز گذشته را در بازار ولسوالی الاسای این ولایت محکوم کردند. وزیر امور شهرسازی افغانستان سید سعادت منصور ناصری دیروز با نماینده خاص روسیه برای افغانستان ضمیر کابلوف در مسکو دیدار کرد. این دو مقام بلند رتبه در مورد گسترش روابط تجارتی صحبت کرده و مخصوصاً به حرفکاری روسیه در بخش خانه‌سازی در افغانستان تمرکز کردند. هلیکوپترهای جنگی و بلدوزرها ده‌ها دکان را در مناطق ناآرام قبایلی پاکستان تخریب می‌کنند. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که دیروز یک کاروان نظامی پاکستان مورد حمله قرار گرفته و 5 سرباز این کشور مجروح شدند. رئیس جمهور ایران حسن روحانی هشدار داده است که کمبود آب، بیکاری، انفلاسیون و مشکلات چون اعتیاد به مواد مخدر جمهوری اسلامی را تهدید می‌کنند. وزیران داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک جلسه اضطراری روز سه‌شنبه آینده با هم گفتگو می‌کنند. آنها موضوع بحران پناهجویی در اروپا را به بحث می‌گیرند. و مرحله گروهی لیگ فوتبال قهرمانان اروپا دیشب با چند بازی دیدنی آغاز شد. ریال مادرید با هتریک کریستیانو رونالدو رقیب اوکراینی شختر دونتسک را 4-0 شکست داد و پاریس سن ژرمن با حضور زلاتان ابراهیموویچ در برابر مالمو به پیروزی 2-0 رسید. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5. تا لحظات بعد درباره عکس‌العمل فعالان مدنی و مردم در رابطه با انفجار دیروز در کاپیسا هم گزارش خواهیم داشت و همچنان اینکه وزیران خارجه آمریکا و روسیه قرار است در رابطه با وضعیت سوریه با هم گفتگو کنند. این گزارش را هم داریم و برنامه رنگ‌های زندگی را هم فراموش نکنین. اما حالا از جاوید نعیمی می‌شنویم که در شماره از نشریه‌های پرتیراژ جهان درباره افغانستان چه گزارش‌هایی چاپ شده.
اکثر روزنامه‌ها و نشریه‌های معتبر غربی درباره حمله اخیر طالبان بر زندان مرکزی ولایت غزنی و گریختن بیش از 350 تن از آنجا توجه کردند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در این مورد می‌نویسد طالبان هم مانند کماندوهای مجهز در این حمله عمل کردند. به نوشته روزنامه این رویداد پس از اعلان مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان بزرگترین حمله گروه طالبان در افغانستان بوده است. واشنگتن پست به این موضوع توجه کرده که حمله بالای زندان غزنی یک مورد را برجسته می‌سازد که طالبان تا هنوز برای انجام حملات گسترده به صورت متحدانه اقدام می‌کنند. در ادامه مقاله به نقل از مقام‌های افغان آمده است در میان فراریان از زندان غزنی افراد کلیدی گروه طالبان شامل نبودند، اما روزنامه اظهارات سخنگوی طالبان را نشر کرده که گفته است شمار از اعضای ارشد این گروه در نتیجه حمله از این زندان فرار کردند. به نوشته واشنگتن پست حمله و فرار 355 تن از زندان غزنی در یک زمان حساس و در حالی که کابل و سایر مناطق افغانستان با تهدیدهای امنیتی روبرواند صورت می‌گیرد. روزنامه نیویورک تایمز به این پرداخته که حمله بالای زندان غزنی شاید از قبل برنامه ریزی شده بود. روزنامه اظهارات نصیر احمد فقیری یک عضو شورای ولایتی غزنی را نقل کرده که گفته است برخی نشانه ها بر این دلالت میکند که طالبان برای این حمله از قبل آمادگی گرفته بودند. آقای فقیری این را هم گفته که مقام های استخباراتی اسلحه سرد را که از کلکین های زندان شیشه و دروازه ساخته شده بودند پیدا کردند. نیویورک تایمز به این نکته از اظهارات این عضو شورای ولایتی غزنی توجه کرده که زندان این ولایت حتی 10% معیارهای یک زندان را ندارد. بار نخست نبود که طالبان مسلح با وسیله حمله‌شان بر زندان‌ها باعث فرار صدها تن می‌شوند. در سال 2008 میلادی در حمله شورشیان بالای زندان ولایت قندهار 15 محافظ این زندان کشته شدند و 1200 تن از زندانیان از آنجا گریختند. و روزنامه وال استریت جورنال هم به این رویداد توجه کرده و می نویسد حمله بر زندان غزنی یک ضربه شدید برای نیروهای امنیتی افغان که برای امنیت و ثبات این ولایت تلاش دارند شمرده می شود. به نوشته روزنامه پرسش های مطرح می شوند که آیا نیروهای امنیتی افغان واقعا و بدون حمایت نیروهای بین المللی خواهند توانست امنیت زندان ها را بگیرند؟ وال استریت جورنال هم به نقل از مقام های افغان نوشته است برخی نشانه ها وجود دارند که شاید این حمله از قبل اماهنگ شده بود، زیرا چند ساعت پیش از وقوع این رویداد زندانیان تظاهرات را در صحن زندان غزنی راه اندازی کرده بودند. به نوشته روزنامه پیش از این حمله مقام های استخباراتی افغانستان حدود 20 تن از شورشیان را که خطرناک دانسته می شدند از زندان غزنی به مناطق مختلف افغانستان انتقال داده بودند.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5. و حالا هم به ولایت کاپیسا می رویم، جایی که جامعه مدنی و شورای ولایتی کاپیسا انفجار روز گذشته را در بازار ولسوالی الاسای محکوم کردند. در این انفجار دو نفر ملکی کشته شده و 7 تن دیگر زخمی شدند. جنرال عبدالکریم فایق قمندان امنیه ولایت کاپیسا در مورد این حادثه به رادیو آزادی گفت که طالبان مسئول این ماین گذاری اند، اما به طور رسمی تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است. جزئیات در این باره را از احمد حنایش می‌شنویم.
به روز سه‌شنبه در بازار ولسوالی الاسای ولایت کاپیسا یک انفجار رخ داد که به گفته مسئولین در این رویداد 2 تن از افراد ملکی بی‌گناه کشته و 7 تن دیگر از آنان زخمی شدند. جنرال عبدالکریم فایق قمندان امنی ولایت کاپیسا در مورد این حادثه به رادیو آزادی گفت:
بازار یکمی از ساحه ولسوالی دور است و در اون ساحه متاسفانه پستان نیست. اونجا بازار مال بازار یک مردم محل است. از طرف طالبان کدامه اینجا بجا شده و مردم بگناه و مردم سمجیدار از زیر تاثیر خود بیاره. در مال بازار ماین ریموند کنترول انفجار داره. 7 نفر زخمی است از مردم عالی و غریب که در اونجا مال میخوره و 2 نفرم شهید شده.
تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. با این حال محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا میگوید در هر مکانی از افغانستان که افراد ملکی قربانی میشوند مردم این کشور را متاثر میسازد.
یمن ما تصدیق میکنیم که بزد مسلمان، بزد افراد ملکی هر جایی که صورت میگیرد این فقط بزد انسانی است، بزد بشری است، بزد اسلامیت است و هر کسی که این عمل انجام میده این مردم جایگاه خود در بین مسلمان ها در بین مردم افغانستان ندارند. این عمل شومیشان ما تصدیق میکنیم.
کشته و زخمی شدن 9 تن از افراد ملکی به وسیله انفجار ماین در بازار مزدحم ولسوالی الاسای ولایت کاپیسا واکنش نهادهای جامعه مدنی این ولایت را نیز به دنبال داشت. حشمت الله اسحاق زاده رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت کاپیسا در این مورد میگوید:
افراد ملکی کسایی هستند که در هیچ وقت درگیر نبودیم با کسی، بی‌گناه به شهادت میرسن و مجروح میشن که ما ایره تقدیم میکنیم و واکنش ما همیشه و موضع‌گیری ما در قبال کسایی که این وطن و این مردم را خاک خون میکشانند همین بوده که یک عمل غیر انسانی و غیر اسلامی است.
آسیب رسیدن به افراد ملکی یکی از معضلاتی است که از سالهای گذشته بدین سو از هر دو طرف جناح‌های درگیر جنگ عمدتاً در ولسوالی‌های ناآرام کاپیسا وجود دارد و از این بابت مردم محل همواره شکایت و نگرانی داشتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می‌تواند شما قضاوت کنین. برنامه رنگ‌های زندگی هم تا لحظات بعد در انتظار شما است و پیام‌های که از طریق اس‌ام‌اس به رادیو آزادی فرستادین هم تا لحظات بعد پخش خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر دیروز با همتای روسیه‌اش تلفنی صحبت کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت است که موضوع سوریه جزء مهم صحبت‌های دو طرف بود. وزیر خارجه آمریکا جان کری همچنان در آخر هفته در لندن با همتای بریتانیایی خود درباره بحران سوریه صحبت خواهد کرد. جزئیات را در گزارش از سید سمی عباس بشنوید.
وزیر خارجه آمریکا جان کری در ظرف 10 روز 3 تماس تلفنی خود را با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف برقرار کرد. نظر به سخنان مقامات وزارت خارجه آمریکا، در این تماس ها آقای کری می‌خواهد حتی الامکان دلیل دوام کمک‌های نظامی روسیه را به رژیم بشار الاسد در سوریه به دست آورد. وزارت خارجه آمریکا هشدار داده است که دوام کمک‌ها به رژیم سوریه صرف سبب طولانی شدن بحران این کشور می‌شود. قبل از این تماس تلفنی، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین از کمک‌های نظامی کشورش به سوریه دفاع کرد. پوتین گفت بدون همکاری با دمشق شکست دادن به گروه دولت اسلامی ناممکن است و از کشورهای دیگر هم تقاضا کرد که در این هدف همراه شوند. اداره رئیس جمهور اوباما از ارسال اسلحه روسیه به رژیم سوریه و همچنان حمایت روسیه از این رژیم به خشم آمده است. در بین سلاح‌هایی که روسیه به دمشق داده است، ده‌ها تانک جنگی شامل می باشند. روسیه اسلحه دیگر و مشاورین نظامی، افراد تکنیکی و واحدهای خانه‌سازی خود را نیز به سوریه فرستاده است و می خواهد یک قرارگاه هوایی را در نزدیکی شهر ساحلی لاذقیه در سوریه اعمار کند. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست به خبرنگاران گفت که شاید رئیس جمهور اوباما هم شخصا در این مورد با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تماس بگیرد و احتمال دارد که دو رئیس جمهور در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کنند. نظر به خبر وزارت خارجه آمریکا، در مذاکرات اخیر هفته وزیر خارجه آمریکا جان کری در لندن با همتای بریتانیایی و فیلیپ هامون باز هم موضوع سوریه در صدر اجندا قرار خواهد داشت. در جریان این سفر که از روز جمعه تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت، وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه امارات متحده عرب عبدالله بن زید هم در مورد مسائل منطقوی صحبت خواهد کرد. در جریان سفر به بریتانیا، بحران مهاجرین که سراسر اروپا را فرا گرفته است نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مقامات روسیه میگویند که در تماس تلفنی وزرای خارجه آمریکا و روسیه بحران اوکراین هم مطرح شد، ولی آنها در این مورد توضیحات بیشتر ندادند.
رنگ های زندگی. در آغاز خود معرفی کنین.
به نام خداوند حسیب الله هستم، از پل محمد خان یک دکاندار هستم.
مصروف چی کار هستی؟
مصروف همینجا دکاندار هستم دیگه، وسایل ورزشی، دکان وسایل ورزشی داریم.
کدام کدام وسایل ورزشی در اینجا دکانتانه است برای فروش؟
وسایل ورزشی بسیار زیاد هست در دکان ما دیگه. وسایل لباس های فوتبال است، مثلا وسایل کرکت است، فوتسال است، هاکی است و وسایل ورزش های رزمی است.
اینا را از کجا میارین؟ مثلا از پاکستان می آید، چین می آید، از کجا می آید؟
این معمولا بعضش از مندوی کابل خرید داریم، بعضش مثلا به طور عمده که است از پاکستان میاریم دیگه، از این دو جای است
وارد. چطور که با فکر از این افتادین که دیگه یک دکان جور کنین و وسایل ورزشی رو بیارین برد؟
چون خودم همچنان یک ورزشکار میباشم و یک طرف نفقی فامیل است و دیگه ای که خواستم یک کار بار مصرفیت داشته باشم و چون که نزدیک کمیته المپیک است دیگه به میخاطر یک دکان که باز کردیم، شکر خداوند است کار بار خوب است.
چون خودت ورزشکار هستی، چه فکر میکنی؟ ورزش چقدر خوب است؟
ورزش بهترین چیز است. در قدم نخست ساعت انسان کامل می شود، در قدم دیگهش که انسان می تواند که خدا به جای برسان از طریق ورزش بتواند که بیرق کشور عزیز ما افغانستان در سطح جهان معرفی بنماییم.
در این جب که وسایل ورزشی رو که برای فروش آورده، کدامش زیادتر مردم می خره؟ یعنی علاقه مندی مردم
زیادتر زیادتر وسایل فوتبال است دیگه، کرکت است، بسیار زیاد مردم شوق علاقه دارن، خریداری میکنن و فدراسیون
کرکت همچنان نزدیک ماست.
قیمت ها باز چطور است؟ چند میخرین چند مفروشین؟ یعنی بالا خونه زیاد؟
نه خیر نی بالا نیست، ما مقدر گفتیم مردم ها که ظلم نمی کنیم دیگه، همون که چراغ پردیم هم شد و خرچ و برچ است دیگه، کرای دوکان است، مصرف خود ما بسیار چیز کم فایده میگیریم که نسیق بسودم دیگه با.
چون خود شما ورزشکار هستین، آینده ورزش افغانستان چگونه میبینید؟
والا بازم وطن ما دیگه دعا میکنیم به خداوند که تمام بزرگ مردای ما شما را هدایت کند، کل ما شما را هدایت کند و توکل ما شما به خدا دیگه، ان شاء الله آینده روشن داره و با امید از اینکه فساد روز از وطن ما شما نیست و نابود کرده.
خیلی ممنون،
شکر از شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
اکثر پیام هایی که شما عزیزان فرستادین پیام های تسلیت و همدردی است. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان می نویسد که در گذشته جناب جان آقا کوزی را به شما کارمندان رادیو آزادی، همکاران، اعضای فامیل و به همه مردم افغانستان تسلیت عرض می کنم. آنقدر اندوهگین هستم که نمی توانم بیشتر از این بنویسم. احمد صمیم از ولایت غور نوشته است مرگ جان آقا کوزی را بر تمام همکاران، اعضای خانواده و دوستانش تسلیت گفته و فردوس برین را از خداوند برایش خواهانم. نادیه میوند از زابل می نویسد با شنیدن خبر مرگ جان آقا کوزی نهایت غمگین شدم. و جمال الدین از دایکندی هم نوشته که در گذشت جان آقا کوزی را برای تمام ژورنالیستان تسلیت می